د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواخیم او تاسو په دې خبري غړي کې هر کله وایم ل شپږو څخه تر وو بجو په دې خبرونه کې تاسو به لابل ریپورتونه لرو. هله دا چې تاسو موږ سره تر اخره پورې وو سې او د خبرونه را سره واره. لومړی بعد د دې خبرونو لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان په سینټ کې د بحث په وخت ځینو سینټرانو د نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده او ویل دي چې دا د نگران حکومت واک او اختیار نه دی. د پاکستان په سینټ کې د چمن د پردت لپاره ملاتړ خول شوی دی او امریکایي ځواکونو په شام کې د ایران ملاتړ لرونکي جنگیالیو ډلې اته کسان وژلي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په ټانک کې بیټنی قام د نومبر په 13مه په جرګه کې پر حکومت غږ کړی چې د دوی په سیمه کې د امنیت لپاره سم ګامونه واخلي. د دې جرګې یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی مشال رډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار وشي. هغه زیاته کړه چې د دوی په ضلع کې خلک له ناامنیو دومره ویرېدلی دي چې په کډه کولو سوچ کوي. بلخوا د ټانک ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان د جرګې د غوښتنو په اړه مشال رډیو ته وویل چې په دې مسایلو د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره خبرې روان دي او د پایدار امن لپاره کار پیل شوی دی. د یو بل خبر تر مخه نن د ډیر اسمل خان د درازین د تھانې پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د تیل او ګیس برمکونکي شخصي کمپنۍ باندې د وسلوالو په برید کې یو کس وژل شوی او یو لس نور ژوبل دي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان په سینټ کې د نومبر په 13مه په وړاندې شوی یو تحریک د بحث په وخت د بیلابیلو ګوندونو غړو په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دې ودروي او دا مسله دې منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد خان وویل چې سپریم کورټ ته یې درخواست کړې چې د آئین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. هغه زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع د ډال په توګه یادول خو اوس یې په زور شړي.
کل جب روس ته حمله کیا تا
دی وایي کله چې روس پر افغانستان حمله کړې وه تاسو ویل چې افغانان د پاکستان د دفاع جګړه کوي. تاسو افغانان او افغانستان د ژورې ستراتیژۍ برخه بلله خو اوس تاسو وایاست چې دوی له پاکستانه وباسئ. تاسو ناڅاپي د هغوی د شړلو بهیر پیل کړی. زه د دې کار په ضد سپریم کورټ کې درخواست ورکوم. د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د دې نیوکو په جواب کې وویل چې د ریاست د فیصلې تر مخه د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به ټول غیر قانوني بهرنیانو باسي. نوموړي زیاته کړه چې افغان کډوال نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي. خو سینټرانو دغه خبرې رد کړې او د نېشنل پارټي سینټر طاهر بزنجو وویل چې د پاکستان پولیس په دې کې فرق نه کوي او د ټولو افغانانو پر ضد یې بد سلوک روان ساتلی دی. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپله کړې ده. په سره روغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شیرزاده مسید د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې پولیسو په دې وروستیو کې د غورځنګ د مرکزي کمیټې دوه مشران علمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبي وزیرستان نیولي او زندانونو ته یې اچولي دي. د مولانا زینت الله وکیل عبدالرحمن وزیر پر مشال ریډیو ته ویلي چې په کلي د غدارۍ لس مقدمې جوړې شوې دي. د پاکستان په سینټ کې د بحث په وخت نه د بلوچستان ځینو سینټرانو په نگران حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلت غوښتنه دی ومني. سینیټر احمد عمر احمدزی د خپل وینا په وخت وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورټ شرط نه مني او په کار ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزو وي. سینیټر عابد عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې. په چمن کې په زرګونو پرلتوالو له تیرو څلیرش ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی. دوی چې ډېری پنډیان یا د ځایي خلکو په وینا لغړیان دي وایي د افغانستان سره د تګ راتګ پر شناختي کارډ او تذکره وشي. د بلوچستان حکومت چارواکو له دوی سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته لا تر اوسه نه دي رسېدلي. د شام په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ایران له ملاتړه برخمنو جنګیالیو لږ تر لږه اته غړي وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن خبر دغه ورکړی دی. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یوه ورځ مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور جن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. د پدې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل درته وایم. د خبر پختونخوا په ټان کې بیتنی امن جرګه شوې ده. په دې جرګه کې څه خبرې وشوې او دا جرګه څه غواړي؟
دا جرګو دا لړۍ روانه دا چې نه کې شو امن غواړو، جنگ نه غواړو، پیدا شي یو لار را ایستل غواړو چې باغې شي دمو علاقې شفالي هم یو خلکو ته تکلیف نه یو.
هلته په سواد کې قومي جرګې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې د وسوالو پر ضد دې بې توپیر عملیاتو کې او ښه او بد دې پکې نه ګوري.
دهشتګرد یو سر راپورته کوي د هغې په خلاف خلک راغون شوي وو. په هغې کې موږ ریاست ته وایو چې خپله ذمواري پوره کړي، خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي.
له پاکستانه د افغان کډوالو وتل دوام لري، هغې چې سن شوي دي په کوم حالت کې؟
ساتي مشکلات یاد اسو کاروبار بخو او کاروبار انکار بنتاو دلته بیکار بیکاری د اورو قرار د زمم دا یخ موسم م روان د جسی حالات خراب.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي. او دا هم درته وایو چې زموږ خبرونه د مشال ریډیو په فری یا وړیا ایپ باندې هم تاسو ته خبريږي. هله دا چې له هغه ځایه هم اوري ډومبي ریپورت اور شو. دا د ټانک په اړه دی. د خبر پختونخوا په ټانک ضلع کې امن جرګه شوې ده. په دې جرګه کې د بیتنی قام خلکو برخه اخیستې وه او دا جرګه د مختلفو جرګو لړۍ ده او دوی په ډیرو ځایونو کې هم د بیتنی قام مختلفې جرګې وکړلې. او په ټانک کې چې کومه جرګه شوې ده په دې جرګه کې یو ځل بیا پر حکومت غږ شوې چې په ټانک ضلع کې د امن په ځای شي او د وسلوالو پر ضد داسې ګامونه واخیستل شي چې خلک تنگ نشي، خلک په تکلیف او په عذاب نشي، بلکې د وسلوالو پر ضد عملیات وشي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیټانی قوم مشرانو د نومبر په 12 د امن په نوم جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عبدالله ننګیال د بیټانی قوم امن جرګو په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
حالات خراب شو، بمباریاں شروع شوی، توپی بوتلی، خلکو تانو خلق پکڑو کولو مجبورو، نو آگے کڑے کولو ودرولو، آگے پر ہم جرگرا ہو مشتا ہو بیا ہم ریاستی چکم چاروا کی دیا غوستر خبر ہو اکڑا، نو آگے نا بعد بیا دوما جرگا مجھے بولی بانے ہو اکڑا، او دریما جرگا برون مرپ تانک شو اکڑا، نو دا جرگو دا لڑے روان دا چھلا کیش مل امن غارو، جنگ نو غارو، او خبر و اترو دا سی ہو لیار را استر غارو چھ باغی شی، امور علاقی شی امن نه او خوشحالی هم او خلکو ته تکلیف نه یو. موږ له دواړو غاړو نه بیا بیا خواست کړی ده، موږ سره خواهیس خواسته ننواتې ده جرګه ده مهرباني وکړو موږ وطن شي نور د بد امنی ودرو امن طرف ته لاره واره.
د بیټانی قوم یو بل مشر ملک اکبر علی ویایي چې په ضلع کښې که د امن حالات زر ښه نه کړای شول بیا به د سیمې اوسېدونکي په کډې کولو باندې به مجبور وي.
امن جرګې لی او دا خلک امن امن نارې وهي هغه ورځ موږ په ټانک بازار شي موږ پولیس بینک تر مخ ولاړ نامعلوم کسان راشي ډزې پہ باندې وکړي مرسي جای پر جای کلو نه خلک واخستلې سي او پرشي په ټټر پرته یو وزلای سوی په جنډول کې هم داسې دوا واقعي اوس ولې ورکی کلی شي داسې اوس یو ریټایر فوجي کس جمعه تک شوی استلای سوی پرونه بل ورځ کړي شانور اس پاس اس ای شو عبدالعلی شیخ تلای سوی دوا کسان کان شبل ور سره نو ډېر پر موږ د امن جرګا ونده وکړه او موږ البته دا ناری موږ اسټیټ ته هم وایو او انټی اسټیټ خلکو ته هم دا وایي اشاره موږ دا باندې مجبور وایي چې موږ نقل مکانی باندې مجبور شو او موږ پنجاب ته او د پاکستان نور نور شهرو ته موږ نقل مکانی شروع کړو
مشال ریډیو چې د ټانګ بیٹانی کام امن جرګې غشتنه د ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان مخې تکشیش وا او په ځواب کې وویل
بیٹنی قوم چکم جرگا دا کما مرکا دا نو دا رنگ منگا هم فوج پولیس انتظامیہ طور منگ ترم پدے بانے متفق کیو چیر پا ہر طریقہ بانی چی پا ہر قیمت بانی تانگ تدل تک منگا آمن را ولو خوشحالی را ولو ترقی را ولو نو دا دا منگا دا طور یو مشترکا جی دو جید یو مشترکا کوشش بوی انشاءاللہ اللہ پا بدے طول تا پدے کی کامیابی ورکائی
دا د هم یوداوی چې د نومبر په یولسمې د ټانک ضلع کړي شانور سیمک شه ناپیژندلې وسلولې د ټانک پولیسو په ګاډیو باندې برید کړای وو او د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پولیسو ایس ایچ او سره درې سرتېري وژلي او پنځه نور پرهارجلې کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه د ټانک بیٹانی قوم امن جرګې مشرانو د پاکستان حکومت چارواکیونه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې صفې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا او ردون کتا یدونه کهو چی مشال ریو لدی وقتونونا ده سهار لسالورو تر شپگو بجو ده مازیگر لشپگونا تر وو بجو ده شپی لنهونا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسونا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی پا پاتی یدو شو وقتونو کمو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو باندې هم دا اوس موږ واوري او همدارز په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو روانې دي تاسو له هغه ځای هم موږ غوړی دي د سوات قومي جرګې ترسیر لاندې د ټول ملکند ډیویژن په کچا یو جرګه شوې ده او د دې جرګې ګډونوالو چې له بلابلو سیمو ورغلي وو او د بلابلو قومونو استازیتوب کوي تور پر کړی چې د پاکستان امنیتی ځواکونه د ترهګرو پر ضد هغه شان کار نه کوي لکه څنګه چې خلک غواړي دوی دا هم ویلي چې حکومت دې په سیمه کې له اضافي ټیکسونو لګولو او همدارز د خلکو ځمکې په زور اخیستو هم ډډه وکړي دوی په تیر وختونو کې هم ویلي چې دغلته یوه مشربې جوړیږي نو په کار ده چې دا مشربې د سیند په غاړه جوړ شي او پزمکو ورنشی زکه چې په سواد کې زمکه ډیر کم دي بلکې په ټول ملکن ډیویژن کې غریزي سیمې دي زمکه د زراعت کم دي نو دا خلک وایي چې هغه باید دوران نشي په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ ورو
منګورا په پرسلب کې د سواد قومي جرګې لخوا د ملکن ډیویژن نه ځلونو نه سادونی مسو سیاسي سماجی تجارتي اتحادیو مشران را بل لشي ول جرګې مشرانو ملکن ډیویژن کې ټیکسونه لګولو په سیمه کې د حکومت لخوا سیکشن سرولم تر سورې لاندې ځمکې سرکاري کول او د سیمې امن او امان په اړه تفصیلي ویناګانې وکړي وروسته د جرګې کوربه مختار یوسفزئی مشال ریډیو ته په دغړه وویل
د سواد مکی چې دی دا د سواد خلکو ملکیت ته منګه په هیڅ صورت باندې د سروې پاکستان لاندې نه د خپل مکو د ملکیت نه د سپرداره کیږو نه د پوسټ ورکو نه یو بل ادارې ته ورکو تدې چې څنګه پخوا مالکانو دسه به اوس مالکانو دا رنګ ایکسپریس وی دا هغه بزی پخوا غلار باندې چې کومه مونږه د سواد خلکو دوی ته ویلې دي او بیا کمیشن دریو کمشنرانو منلې ده زمونږ سره تام نومان باره کې مونږ دا خبره کړې ده چې په دې کې حکومت چې کوم دی ډېره غلطي کوي خاص کر صوبایي پخوانیو حکومتونو په دې کې چې دا کوم مذاکرات وکړو پټ په پټه د هغې په نتیجه کې نن داسې حالات دی چې په مروتو کې یا سوات په نورو بونیر کې سوات کې کله کله داسې حالات را پیدا کیږي چې دهشتګرد یو سر راپورته کوي د هغې په خلاف خلک راغون شوي وو په هغې کې مونږ ریاست ته وایو چې خپله ذمواري پوره کړي خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي.
کال 2018 کې د 25 آئین بدلون کې د پخواني قبایلو په رنګ ملکنډ ډیویژن کې هم ټیکس لګولو فیصله شوې چې وروسته د خلکو په احتجاج دغه فیصله د صدارتي حکمنامې تر سوري لاندې د جون کال 2024 پورې غځولی شوې. جرګه کې شریک د دیر سره تعلق لرونکی پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی د پاکستان پیپل پارټۍ د ملکنډ ډیویژن مشر ملک عظمت علي وروسته مشال ډیو ته وویل چې سیمې ځکه د ټیکس جوګه نه دي چې پسمانده دي او کله چې ملکن ډیویژن کال 1989 کې د پاکستان سره شاملېدو نو ټیکسونه ورته معاف کړی شوي ول.
په دې جرګه کې یو خبره دا وشوه چې اوس به مونږ په شانګله بونیر سوات دیر ملکن باجوړ چترال په دې ځلو کې به مونږ به قاعده دغه شان تنظیمونه جوړو هغه به هم قامی جرګې وي د ملکن ډیویژن د جرګې د قامی جرګې شاخ به خو ایز هال به د ټول ملکن ډیویژن یو جرګی خو چې په کومه ضلع کې فساد جوړیږي بد امنی راځي الته کې زیاتې کیږي د حکومت د ډډی کیږي نو الته کې به دا ټول ملکن ډیویژن را جمع کیږي او هغه مخنیوي به کوي.
اخر کې د جرګې ویان خورشید کاکا جی د جرګې اعلامیه کې ویل
دا هم غواړو چې ملکی حکمرانان دي د خلکو د مفاداتو په ځای د اقداماتو پورته کولو نه په سختۍ ډډه وکړي د زموکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعه د سیکشن فور د لګولو د سازش نه لاس په سر شي.
ملکن ډیویژن کې د امن پاړه د پاکستان فوج او سکیورټي ادارې وای نوې چوکۍ جوړې کړې شوې. سکیورټي ادارې به چرې هم د سیمه بدمنې ته پرې نه دي. بلخوا د ټیکسونو لګولو پاړه د خیبر پښتونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان بیا په مرکز کې د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام بیا ویلي چې دې سیمو کې به ټیکس نه لګولې کیږي. د خلکو ځمکو د سیکشن څلورم تر سوري لاندې راوستو پاړه چارواکي وای چې دغه ټولې ځمکې د سیمې د ترقۍ قانون لپاره کارولې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پر شبنم سربیره، پر سمد شبنم سربیره بیلابیل رپورټران زموږ خبر اعلان کوشش کوي چې ساسو پسیمو ساسو پر مسایلو رپورټونه جوړ کړي چې ساسو هغه مسایل حل شي. همدغه سی یو رپورټ ته ورځو. د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو ویلې دي چې نن سهار په درازند سیمه کې وسلوالو د تیلو او ګیس د وی شخصي کمپنۍ په کارکونکو حمله وکړه. په دې حمله کې د یو کس د وژل کېدو او د یو لس د ژوبل کېدو رپورت ورکړل شو دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې او امنیتي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې په راتلونکي کې د داسې حملو مخنیوی وکړي او د دې برید پلټنې هم وشي. په حق لای د اشتیاق مسجد څخه نور تفصیل ورو
د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 9 بجې په درازنده سیمه کې ناپیژندلې وسله ولې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او یو لس نور پرهرجلی شوی دی. د درازنده تونه اډیشنل ایس ایچ او دین محمد د دغې برید په براکښې مشال ریډیو ته وویل
کپنے گیس والا کپنے رہا پیال ہا اولس کپان زخمیان او یو پکشے شہید دی شہید ریور دی کپنے خپل ڈریور دی کپنے دا گاڑی دا زخمیان سیدی دا کپنے خبر سی پورتی دا ناس کپان دا زخمیان او یو دا فرنٹیر کور والے پکشے تو مونو رسے دلی ہو اثر سا پیشن شو دی
دی ڈیرہ اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود ویائی چی دی وسلاولے پا بریدکشے دولس کسان پر ہر جلی شوی دی
نو اڈیک کې چې کوم خپلې ول سکیورټي الکارانو دوه کارډ باندې بار کښ کوله نو او کښ باندې چې کوم دې اٹیک ورته شوی دی نو اخ کې یو کس په موقع باندې شهید شوی دی باقي 12 کسان زخمیانو
په دې راځنده کې د تیل او ګیس شخصي کمپنی باندې د برید ذمہوري تر دا وخت پورې چا هم مانلې نه دو خدا دې هم یوداوی چې دراونه میاشت د نومبر په شپې جما هم نه پیژندلې وسلاولې په درازنده کې په الهاش تیل او ګیس کمپنی په بدرګه باندې برید کړای وو او د ډازونو بدلون په نتیجه کې د کمپنی دوه بدرګول وژلي او درې نورې پر هرجلې کړي وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دیر گتا سے ہم کول شے چھے دا مشال ریڈیو خبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام انے ہم دا وسوا ہوری وس یو بل رپورٹ ورزو د مومندو کاروباریان او ځای خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د ننګرهار سره د ګوسړی کنډو چې ځین خلک ګورسل کنډو هم بلی د تجارت او عامو خلکو د تګ را تګ لپاره پرانستل شي. دوی پخوا هم داسې غوښتنې څو څو ځلې کړې دي، حکومت وعده وکړې خو بے پرکڑی ندی. دا زل دا سرحدی چارو یا سیفران دا قائمہ کمیٹے مشر سینیٹر ہلال رحمان مشال ریڈیو تو چخبلا دا مومن دو دے اگر مشال ریڈیو تو ویلی چی دا پاکستان لخوا دا لارو دا خلاصی دو انتظامات شوی خو دا افغانستان لخوا دا طالبان و دا حکومت چارواکی لا هم سر دا لارو پا خلاصون ندی صلاح شوی. پا دیڑا دا طالبان و حکومت سنید ویلی چی آیا دا خبر رفتیا دا او کنا. شانواز ترگزی پی رپورٹ لاری.
د مومندو کاروباریان او عام ولس وای د ګورسل کنډو لار ته خلاص شي. دوی وای خپل خپلوانو کر په تګ را تک او تر دغه علاوه کاروبارونه هم په ټپه ولاړ دي. نو دوی غواړي چې د تیرو 1500 کلونو راسه بند شوی لار دی واپس آزاد کړی شي. ګورسلای چې ورته ګورسل کنډو هم ویل شي د مومندو په بایزو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت سره سرحدي لار لري چې د پیړیو راست ولسی او کاروباری تګ را تک د پر خلاصه وا. په 2009 او لسم کې د عسکري پرشن اورست د غلار بند شوی. د بایزو وسیدون کې ملک نادر منان کو داخل مشال ریډیو ته وای د غلار باندې دوی د خپلوانو کر پاسانه رسیدل خو ستورخم لار کله کولاو او کله بند وي نو خپلوانو کر تګ را تګ په کلون هم نکیږي.
اپلو دی پلو دا یو قوم دی، یو مومن دی، یو ورونه دی، یو عزیزان دی او د دوی د روزانه په بنیاد باندې مړی ژوند دی. په دغه بنیاد باندې موز منګه اپلو دی پلو خپلوی دی چې په هغه کې زمنګه روزانه تګ را تګ دی او مړی ژوند دی او هغه تګ را تګ په تورخم باندې کیږي او بیل دره باته او بیل سوی واجبې ته خپل ځای تر تعویګ نو یو خوري د ځای پیسې لګي لري غټ تکلیف دی او ډیر خلک په عذاب دی.
په مومندو کې ګورسل کنډو ولې باج اور کې نو واپس او غاغي پاس هم د دیر لسو کولونو راسه باندې دا غلارو د خلاصون لپاره په 2019 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ویلی دا غلارې به شاوخوا یو میاشت کې آزاد کړي خو هم دغه نیټې درې واره وځنډولې. د غلارو د بندښت وجه د مومندو کاروباریا سوای عربستان محمد او مومندو تر ټولو لوی کاروباری میا منډي کې دکان کوي ولې تیر وختونه کوي په دغه لارو تجارت هم کاو. د مشاد رډیو دغه پښتنې داسې جواب کړه.
پنجاب په علاقه باندې که څومره جګړه وشي خو تور غدغه نه بندېږي واګه بارډر خو که دلته په هر ځای کې کار وشو د پاکستان په ګوټ ګوټ کې کار وشو نو موږ ته غلام خان بندېږي، چمن لاره بندېږي، موږ ته ګورسل بند دی، موږ ته د نو واپس لاره بندېږي. ولې پښتون بیل چې کوم پروت افغانستان سره د دې څه ګناه ده؟
عربستان مومن زیاته کړه د تورخم په لاره سامان راغوښتل دوی ته په تاوان تمامېږي او هغه داسې چې که دوی د جلال آباد نه او یا بیا جلال آباد ته تجارت کوي نو د تورخم لار ورته یو په درې فاصله او خرچه کې زیاته پرېوځي. د زیاته کړه
خبره داسې ده چې په خپله ما روزګار کړی د افغانستان نه تلې راغلی یم چې په دې لار باندې موږ ته ګاډی را رسي که نه نو هغلته به تورخم ته را رسي. دومره فایده ده د ډېری خلکو خلکو ته مردان والا خلکو چرسدې والا خلکو ته پشاور والا خلکو ته.
د بایزو یو بل اوسېدونکي او د کلیوال کونسل اول چیرمن ملک نورالله بایزي مشال ریډیو ته وویل ده په خپلو هم په دغه لارو تجارت کړی او د دبا ډیره ګټه کیده
د دې تاجه تجاران چې واغ ټول توانن شوی دي هغه تجارت پرې خغه ډریورانو چې مطلب کملاروي په کوشتونو باندې هغه غلاري واپس خرڅې کړي نو ډیر غټ نقصان ده د وژنه شوی
په سنټ کې د سفراند قائمه کمیټې مشر سنټر هلال رحمان مشال رته وویل دوه وار د دغه لارې د خلاصون لپاره کوشش کړي د پاکستان د اړخه د کسٹم او سرحدي انتظام هیڅ مسله هم نشته البته د افغانستان تیر منتخب حکومت کې ته ویل شو چې د هغې خوا کوم انتظام او د زیاته کړه چې موجوده وخت کې هم دوی تیار دي خو د افغانستان لخوا د سرحدي لارو د خلاصون لپاره کوم رقم ګام نه دی پورته شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په دې وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې په بر او لر ضلعو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان نیول شوي دي او زندانونو ته اچول شوي. د بر جنوبي وزیرستان لپاره د غورځنګ یو مشر شیرزاده مسید له مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل دوه بندي ملګري علمزیب مسید او مولانا زینت الله یاد کړي او ویل دي چې د پاکستان نگران حکومت او امنیتي ځواکونو د غورځنګ د ختمولو زپلو پالیسی پر مخ وړي خو ځایی انتظامیه دا خبره نه مني او دوی وایي چې د امنیت لپاره کار کوي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمېر مرګري زنداني کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
په دغې موجوده نگران حکومت شي چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګري سره کوم چال چلند راوندی دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دا څو ورځې شي د میژو یو مرکزي رهنما علمزیب مسید هغه هغه گرفتار شه د تنګي بودینزي او یو د سیټي تونې ډي آی خان اف آی آر و په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړله زمینات وشو نو په هغه نه بچ د جیل په دروازه راووت بیا د ډي سي طرفه تری ایم پی او ډاکټر په شروع چې هغه بیا دوه بورا گرفتار کړ ډي آی خان جیل بیا ورا او درې ورځې مخکې د میژو د وڼو یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میژو مرکزي کمیټې ممبر هم دی هغه هم د وڼو څه مخکې زوړې پیاري نه په شروع وخستی وي په هغه شي گرفتار کوم پرېس په جیل شه دی د میژو نور ملګري هم چې ادرامان زاکیم او ګیلمان وزیر دغه هم گرفتار شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري چمتو دي پر امنه مبارزه د قانون او د آئین مطابق مبارزه دو میژ په دغې سره دوامداره ستي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټی غړی مولانا جنت الله پټانګ ضلع کې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا جنت الله په لاس ایف آی آر کې گرفتار کړای دی.
جمع
د سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان له طرفه په 24 اکتوبر جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې د عامه نظم ګډوډي اندېښنې په وجه علمزیب مسید د درې ایم پی او قانون لوندې د دېرش ورځې د پوره ډیری اسماعیل خان زندان ته د لاجل امر جاری کړی شوی دی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
خبر کده هر زیوی حالات کا هر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم کوئ شئ د مشال ریډیو سره پاتې شئ او ځان په بیلابیلو مسایلو خبر کئ معلومات ترلاسه کئ چې څه ستاسو خوښ روان دي په سیمه کې څه روان دي او په دنیا کې څه کیسې دي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت راځي چې دا وره د خیبر پختونخوا په ټانک کې بیټنی قام نن په یو جرګه کې پر حکومت غږ کړی چې د دوی په سیمه کې د امن لپاره سم ګامونه والي. د دې جرګې غړو مشال ریډیو ته وویل چې ټولې جرګې پر حکومت دا غږ وکړو چې د وسوالو پر ضد داسې بې توپیره کاروایی وشي چې ځایي خلک په تکلیف نه کړي. د ټانک ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان هم د جرګې غوښتنې منلې او هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه به د ولسونو سره یو ځای کار کوي. نن د ډیر اسمل خان د درازین د تانې پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د تیلو ګیس برمکونکي شخصي کمپنۍ باندې برید شوی چې پکې یو کس چې دغه کمپنۍ ساتونکی و وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوی دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان په سنټ کې نن په وړاندې شوی یو تحریک د باس په وخت د بیلابیلو ګوندونو غړو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دي ودروي او دا مسله د منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان وویل چې په دې اړه سپریم کورټ ته درخواست ورکوي چې د آئین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. هغه زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع جګړه کوونکي بلل خو اوس یې په زور وباسي. په سینټ کې د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکی د دې نیوکو په ځواب کې وویل چې د ریاست د فیصلې تر مخه د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به ټول غیر قانوني بهرنیان نوباسي او یوازې افغان کډوال نه دي. د پاکستان په سینټ کې د بحث په وخت نن د بلوچستان ځینو سینټرانو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلت غوښتنه دی ومني. په چمن کې بزرګونو پر دتوار له تیرو څلیر ورځو راهیسې احتجاج روان ساتلی دی او دوی وایي چې افغانستان ته دی د تګ راتګ لپاره د شناختي کارډ او تذکرې په درلودو سره اجازه ورکړي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم یو رپورټ ته ورځو د کډوالو په اړه باندې. دا رپورټ د لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې ټول هغه بهرنیان چې د دوی په وینا غیر قانوني په پاکستان کې اوسېدل د ایستلو چاره اپیل کړې ده. په دې کې بې اسناد افغانان هم وستل کیږي. د دوی پر ضد باندې عملیات روان دي او د اسناد لرونکو افغان کډوال هم ډیر داسې دي چې هغه هم پاکستان پرېښې دي او دوی وایي چې پاکستان ځکه پرې دي چې هغه تر ټولو مسایل زیات شوي دي. د کډوال په نه د اسناد درلودو باوجود پولیسو او انتظامی پازابول زوروی او مجبور دی چې افغانستان ته ستانه شي. د افغان کډوالو په وړاندې چې لڅلورو یا پنځو ورځو راهیسې د بلګر ملتونو د کډوالو د کم مخه ته د رجستریشن په انتظار ولاړ دی. البته په لوړګي او تورخم کې د کیسه روانه ده. همداراز دا چې اوس په تورخم کې څه صورتحال دی په دې اړه نور حل فرحت شینواری وره.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا شپې خوا او شا درې زره او درې څلوېښت بې اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلي او دې سره د نومبر 12 نیټې پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د اوختو افغان کډوالو شمېره 2,23,000 نه پورته شوه. په بلوچستان کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر لمخې د نومبر 12 نیټې پورې په چمن افغانستان ته د اوختو افغان کډوالو شمېره 90,000 نه پورته شوه. د خیبر او چمن انتظامی چارواکو ویلی چې نن د نومبر په 14 نیټه به هم د بې اسناده افغان کډوالو ثبتولو او ستنېدو لړۍ دوام لري او ښایي نن تر شپې ناوخته پورې دغه شمېره نوره هم زیاته شي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال غلام احمد مشال ریډیو ته وایي چې پکار ده د ستنېدو په دې عمل کې را سره نرمي وشي.
بچو تے اڑو گزارا تے روانہ تا پنجے دے شکال ہم دلتا اوش پاکستان کے کورونا زیم نشترے وخور کی منگ دانو کار ووشی کارڈ شترے مگر آواز رو چے کارڈ والا ہم نیسی کارڈ اخلی شکایتے کین چکایتے آواز دغه آواز لگ وخرا کے نو غڑا مہربانی بھائی حکومت
یو بل افغان کھڈوال کریم اللہ لنڈی کھتل نکھڑ بار کڑی او ننگرار تا روان دے او دے وای چے دلتا دلاس مزدوری کھولا او اس چے ہل تلاڈ سی نو سازباب لری
مون خدا سی کار کو دلتا بازار کی لزگاڑی چلے ولی مطلب دنیا کرتا کڑے سلاڑ کرتا کڑے مون دا غریب کار خلک روان ننگرار ولایت ہے بس کی خدا سی اچھی یخنی دورو را دیر یخنی دا زما معشومان تے دیر زیان رسی جی بل دغینا باران روان نہ اوریزی معشومان دی کی مشکلات لری ایس اسباب مون نہ لری.
او پاکستان کی میش تو بے اسناد غیر ملکی وگڑو تھا لدی ملک وصول پارا ورکڑل شوی مہلت دا اکتوبر پو یو درشم نیٹا ختم شوی او پدی کی زیاترش میرا دا افغان کڈوالو دا همدارنګ ډان ورځپاڼه نن د نومبر په 14 نیټه د کلا سیف الله مرستیال کمشنر لکول لیکلی چې بلوچستان حکومت هلته افغانستان سره په پوله باندې درې نورې سرحدي لارې خلاصوي چې بې اسناده افغان کډوالو ستنېدو لړۍ ورسره تیز شي. او پاکستان طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې د نومبر 14 نیټې نه به دا درې لارې پرانستل شي خو بیا طالب چارواکو لا دی اڑا سن دی ویلی. په بلوچستان کې چارواکي وایي یو لار با په کلا سیف الله کې پرانیزي او دوا نور لار با په چاغي ضلع کې خلاصې کړي. دوی وایي دا مهال په شمن سرحدي پوله باندې ډېر بیروبار دی او هلته د پاکستان امیګریشن عملی او نورو سرکاري ادارو ته د بلوچستان او نورو صوبو نه ورتلونکو افغان کډوالو ثبتولو او افغانستان ته ستنولو کې یو لړ مشکلات راپېښ شوي. په عین حال کې د سند داخله چارو محکمې لخوا په تیار کړل شوی رپورت کې ویل شوی چې پاکستان ته راغلو بې اسناد غیر ملکی وګړو تر ټولو زیاته سند صوبا متاثره کړي. د سند داخله چارو محکمې ویلي چې دا مهال په سند کې یو اندازې مطابق 3000 افغان کډوال په پیوار کارډونو او 18000 پکې په افغان سټیزن کارډونو باندې ژوند کوي خو بیا په یو لوی شمېره کې نارجستره یا بې اسناد افغان کډوال او ورسره د برما او بنگال کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجستر افغان کډوال موجود دي او بیا په همدومره شمېره کې دلته نارجستره یا بیا اسناد افغان کډوال هم شتون لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو ته هر ورځ 14 غنټې خبريږي په دې کې بلابلې تفریحي او خبری خبرونه وي. لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې له فرهاد شینواری واوریدل چې د افغان کډوالو د وتلو سلسله روانه ده له پاکستانه، د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې له خپل خاورې بے اسناد او غیر قانونی کډوال وباسي خو په پاکستان کې ځینی افغانان نوایي چې دوی سره اسناد هم شته دي، کارډونه هم سره شته دي، رېجستریشن هم شته دي خو بیا هم پولیس ورزي او دوی په عذابوي په تکلیفوي. نن د پاکستان په سنټ کې ځینو سنټرانو هم په دې اړه باندې خبرې وکړې، خصوصا د جمعیت علما اسلام فی ګوند سنټر غفور حیدری ویل چې د پولیسو دا کار ډیر د شرم خبره ده. خو بلخوا د پاکستان پولیسو په وار وار دا تورونه رد کړی دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال عظمت علی شاه رپورټ اورو.
دا پاکستان حکومت د نومبر د لومبې نیټې بیا اسناد کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې چې ورسره اسناد لرونکي افغان کډوالو پتک کې هم سیواواله راغله. په نوخار زاخلو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د کیمپ مخې ته اسناد لرونکي افغان کډوال افغانستان ته د واپس لو لپاره د رجستریشن په انتظار دي. د اسلام آباد نه ستانی شوی رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی زر تر زره افغانستان ته الیږي چې هلته د معاش او سیدو زمینی برابر کړي.
خوشاله یې دلته خو اوس دا مهرباني وو کې ښه وخت مو تیر کړی دی. مهرباني دی وو کې دا دغه حل دی راته راوباسي دغه دې ځای نه دې مو وباسي رخصت دې مو کې ښه پایا او عزت سره دوی به ډېره مننه. دا لانجه چې شروع سوله موږ سره خپل پیو آر کارت دی کم نوټس چې دوی بیا جاری کوي هغه نوټس هم را سره دی. هغه مې ور وخو دی مکان مالک ته پولیسانو دوه درې زما دوه ترونه اړولې دي اوس هغه وطن کې ناست دي نیولې دي ریپورټ کړي دي. نو پولیسان روزانه راتله مونږ کور ته چاپی را باندې ولې هغه ته مونږ ول چې وروره کډې مو تړلې روان دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره مو د کډوالو د ستونزو او د اوږد انتظار په اړه درې ورځې د خبرو کولو کوشش وکړو خو زموږ هڅو ته جواب را نکړو. اسناد لرونکي افغان کډوال صاحب ګل مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر د ډومبې نیټې نه د اسناد نه لرونکي افغان کډوالو پر ضد عملیاتو کې پولیس هغوی هم زوروي نو مجبور دي چې افغانستان ته لاړ شي.
ټوکن هم شته هر څه شته موږ سره حکومتي اسناد هم موږ سره شته موږ سره پارسي هم شته. مهرباني وکړئ هغه ورته موږ ته بیول چې ورور تم افغاني هم تم کو جگہ نه دیګا نو د دې وجه نه ورور که چرته ښه کوي موږ سره نسیار والا پوښولې. مهرباني دی وکړي که دولس ګنټې ډپټي کوي نو شپاړس ګنټې دی وکړي. دا به د دوی مهرباني ورور موږ به دې ځنه لږ په عزت لاړ شو.
دا خیبر پختونخوا او اسلام آباد پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې صرف هغه افغان کډوال نیسي چې ورسره اسناد نه وي. یو بل افغان کډوال ضیاءالدین مشال ریډیو ته ویل چې لشپږ ورځو راسي د رجستریشن په انتظار دي خو د سرپنا نه لرلو په وجه کورنۍ لا د سړک په غاړه د یخنۍ نه د بچ کېدو انتظام کړی دی.
یو کس راځي لمبر ولیکي لاړ سي بیا بل ورځ بل کس راسي وای لمبر نه غلط سوی بیا لاړ سي او اوس د ډېر د تنګۍ د وجه نه مو ماشومانو ته لاندې ځای جوړ کړی دی او لاندې هغه ځای ټول خټه دی. د یخنۍ د وجه مترپال او پلاستیک د پاسه نه پاچولی دی او موږ ته دا کار وکړه چې موږ ته لمبر راکړي او موږ لاړ شو.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې د نومبر د دولسمې په خپل رپورټ کې ویلي چې د ستمبر د دولسمې نه د نومبر د دولسمې پورې د تورخم د لارې دوه لکه او شپږ زره بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پی خبر.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې سروې اونیز خبرونه چې د خزو په اړه باندې د سبا په ژوندۍ بڼه واورئ او همداراز وی ګورئ په فیسبوک باندې او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو دا په ویډیوي شکل باندې خبريږي نو هله دا چې ورته راشي او وی ګورئ چې ملمنه څوک ده او څه خبرې پکې روانې دي. تاسو د خبرونو ته ټلیفون هم کوئ شئ. پر دې سربېره د مشال ریډیو په 14 غنټو خبرونه کې بلابل اونیزې نور خبرونه هم تاسو نشیږي نو هله دا چې وایره د افغان کډوالو په مسله کې پاتې کیږي او د هغه افغان کډوالو حال راخلو چې افغانستان ته تللی دي. دوی وایي چې په سخ ژمي کې افغانستان ته په داسې حال کې ستانه شول چې د پاکستان پولیسو او حکومت ورسره د ډېر څه د ستنولو اجازه نه ورکوله. مثلا دوی ته ویل شوی چې له 50,000 روپیو څخه ډیر روپی تاسو نشي افغانستان ته ځان سره وړلې. دوی هلته په څه حال کې دی وایا دوی خپل کورونه لري؟ په دې اړه د امید ظاهر مل رپورټ ورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنیو وضعیت ته اندېښنه ښودلې او وایي دوی په بیړني ډول خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فریدالله مشفق یوه ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 20,000 کسان راستنېږي، کوچني ماشومان هم شته چې له هیڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه ښودلی دی. هخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 240 تنه ښځې وي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې لشپږ زرو زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډه د راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولی او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یې ورسته اقتصادي مشکلات دي، یاد چې کاروبار بخو او کاروبار انکار بند کاو. دلته بیکاره بیکاری ده وروره، قرار دې زمام ده یخ موسم هم روان ده، دي حالات خراب دي وروره. دغه حال ده.
عبدالرحمن په نوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سهم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10,000 افغانۍ ورکول کړي، خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تام چې واړو واړو بچی را پاره دي، تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي شدی هغه دې تر دې ماش لګا قطې دې شګې دې اخلو نو د څه کار روزګار نشته او بل چې راځي نو دا چې یو خپلم د عزیزم لري هغه په کور کې پروت ما چې سودان ټول ورو په قرض اخیستل نو
د پاکستان حکومت لومړی د نګدي 1.5 میلیون هغو افغانانو سنولو عملیات پیل کړی چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو دا ګوت څنګه هم کړی چې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو والو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوې دي.
اوریدونکو تاسو د سنو شو افغان کډوالو په اړه د امید زهیرمل رپورت واورید. د افغان کډوالو په اړه موږ تاسو بلا بل ویډیوګانې هم لرو. دا ویډیوګانې تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې، همدارنګه د مشال ریډیو په انسټاګرام او ترڅنګ پر فیسبوک هم کتلی شي. تر ټولو خزه د ویډیوګان لپاره هغه یوټیوب دی، تاسو ورشي الته د مشال ریډیو بکې سرچ کې وی لټوي هغه به تاسو را پیدا شي او تاسو به زموږ ټولي تفریحي او خبری ویډیوګان کتل شي. په هغه کې د افغان کډوالو په اړه باندې هم مختلف ویډیوګان دي، تاسو کتل شي او د دوستانو سره هم شریکوي شي. یوټیوب کې نور څه دي دا هم اور
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
نو بالکل اوریدونکو تاسو ورشي یوټیوب ته په خپل موبایل کې هم ورتللی شئ، په کمپیوټر او په آی پیډونو کې هم تاسو ورتللی شئ او په آرام باندې ته ویډیوګانې کتلی شئ. اوس تاسو یو بل رپورټ دراورو، دا رپورټ د بلوچستان په اړه دی. د پاکستان د نورو سیبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګري ورکوي، خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخله د نه برابر ده. دوی وایي د دې کار یو شمېر وجوهات دي، خو لویه وجه یې د دوی په وینا دا ده چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملي کولو ته سنجیده نه ده. د کالج د استادانو اتحادیه وایي حکومت کې د دې پروګرام بریالی کېدل غواړي، نو به د دوی غوښتنې د دوی له لارښوونو سره سمې پوره کوي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره بزیا ده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. په دې مناسب کار کې یو دا هم دی چې ډیر خلک په دې پروګرام باندې خبر هم نه دي. نو زده کوونکي وایي چې په کار ده چې خلک په دې باندې خبر شي، حکومت په دې اړه باندې سنجیده ګامونه واخلي. په دې حقله زموږ همکار بوریوال کاکړ د مختلفو کالجونو د استادانو زده کوونکو سره خبرې کړې دي او تاسو لپاره دا رپورټ تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 400 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وایي هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو دوو کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګري آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي، نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټه پوری نه ستلا کوټه د مورزا ډیر لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته لاور ته هغه موږ ډیر مسایل نه موږ نه ستلا، نو یقینا په کار دی. خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټې څخه 302 کیلومتر لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د ده په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بي اس کې خو نو چونکې لتا سره د یونیورسيټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي لتا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي لتا سره به کلاس رومز وي لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی، یو ایڈوانس سټډي دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي. نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرم علی له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 260 کیلومتره پرتا څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلعه لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ورنه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړی چې مطلب د صوبې هغه دغه علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسيټي نسته، نو د الکان بالخصوص سنجونې چې دي هغه بل هایر ایجوکیشن زخه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دغه زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشې تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بالخصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي، زما خیال دا به ولدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سي پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا 40 کاله وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د دې په وینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له هم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي او بل دا سمستر نظام دی، نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلی، هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټولو صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د دې په وینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا د پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولې دي. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په اته ویشتو کالجونو کې وو، اوس د سلوي په ټولو یعنی اته څلوېښتو ډیګري کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی. او تر کومه حده چې د موساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده.